هستی، خوش آخرین گل هستی. السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کلای کوم پایلې د سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو ته امر کړی چې د افغانستان اتباعو ته د کډوالۍ یا هرې بلې بڼې ویزې صادرې نه کړي. رویترز خبری آژانس د دې وزارت د هغه مکتوب یوه کاپي ترلاسه کړې چې د جمعې په ورځ د خپل ارتباطي سیستم لارې ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو ته استولی دی. په مکتوب کې همدارنګه له استازولیو غوښتل شوي چې د هغو افغانانو ویزې دي چې د جمعې له ورځې مخکې تایید شوي نه صادروي او کومې که چاپ شوي وي هغه به په آنلاین او فزیکي ډول بې اعتباره کیږي. په دې بندیز کې د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړې ویزې هم شامل دي. د افغان وقت سازمان مشر شانوان دایور چې امریکا ته د افغانانو د لیږلو په پروسه کې مرسته کوي ویلي له شک پرته دا د امریکا د حکومت د هغو هڅو نتیجه ده چې له میاشتو میاشتو ورته کار وشو. د دې سازمان په وینا له 2021 کال رئیس شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته تللي او 215,000 نور د خپلو غوښتنلیکونو د پروسې بشپړولو په تمه دي چې په دوی کې 180,000 د اس آی وی کیس لرونکي دي. دا ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې د رحمن الله لکنوال په نوم یوه افغان واشنگټن ډی سي کې په ډزو د ملي ګارډ دوه سرتیري ټپیان کړل چې یوې سرتیري د ټپونو له امله وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینډ به په دوحه کې له افغانانو او نورو اړخونو سره د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر مسایلو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې بینډ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې په دوحه کې وي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانانو ډېر لومړني حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. ریچارډ بینډ به په دوحه کې له قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي د افغانانو د بشري حقونو لپاره په ګډه کار وکړي. طالبانو که څه هم افغانستان ته د بینټ پر سفر بندیز لګولی خو ملګرو ملتونو په 13 اکتوبر میاشت کې د هغه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړل. اوکراینی مرکچیان د امریکا متحدو ایالتونو ته روان شول چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو د پلان پر شرطونو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. تمکیږي د اوکراین ملي امنیت او دفاعي شورا د مشر رستم اومرویوف په مشرۍ دغه پلاوی به نن یکشنبه په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په امریکایي چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبو، ځانګړی استازی سټیف ویټکاف او د ولسمشر ترامپ زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر شامل دي. ټاکل شوی چې ویټکاف وروسته موسکو ته ولاړ شي تر څو د روسیې له لوړپوړو چارواکو په ځانګړي ډول ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له جنوري رئیس له پوتین سره د هغه شپږمه لیدنه وي چې ترسره کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول ولسمشر اسحاق هرزوګ ته د بښنې غوښتنه سپارلې. د اسرائیل ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې دا غوښتنه غیر معمولي او پایله لرونکې وبلله. په بیان کې ویل شوي ولسمشر به د ټولو قوانینو په رڼا کې دا غوښتنه په مسؤلیت او صادقانه توګه ځواب کړي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې هرزوګ ته لیکلي وو چې نتنیاهو وبخي. هغه مهال د هرزوګ دفتر ویلي وو چې دا به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې نتنیاهو په خپله رسمي د بښنې غوښتنه وکړي. نتانیاهو په امانت کې د خیانت، رشوت او فساد په دریو قضیو کې له 5 کلونو راهیسې تر محکمې لاندې دی. پر هغه تور دی چې له سوداګرو څخه یې ډالۍ او مالي مرسته ترلاسه کړې، پر رسنیو د نفوذ هڅه کړې او له دولتي واک څخه یې ناوړه ګټه اخیستې ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې باور چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د محمد داود الکوزی په نوم هغه افغان تبعه نیولې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په تگزاس ایالت کې د حملې ګواښ کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو په تړل کې دو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګري ستوکي د خرابېدو او له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي.
د کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا یولس نیم زره کانټینر بند دي. دلته همدارنګه په بد حالت کې دی. د دې معلوم و خرابېدو امکانات شته. لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسېږي. شپږ نیم میلیارده ډالر په ارزښت.
آیا د چابهار بندر چې افغانستان له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته پرې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې د کراچۍ بندر ځای نیولی شي؟
چابهار د هند سره، چابهار د ترکیې سره، او چابهار هم د روسیې سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وصلوي؟
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د محمد داوود الکوزي په نوم هغه افغان ته بیانولې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په تگزاس ایالت کې د حملې ګواښ کړی و. د وزارت نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه د دې خبر تر څنګ په هغه هیواد کې په بېلابېلو جرمونو کې د ښکېلو شپږو نورو افغان اتباعو نوملړ هم خپور کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي په پیښو کې ښکېل دغه ټول افغان اتبا د افغانستان اتبا د جو بایدن د حکومت پر مهال د متحدینو د ښه راغلاست پروګرام له لارې امریکا ته لیږدول شوی دی. دا وروسته له هغې چې تېره اونۍ د چهارشنبه په ورځ د رحمن الله لکنوال په نوم یو افغان تبه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دې هیواد د ملي ګارډ پر سرتېرو حمله وکړه چې دوه سرتېري پکې ټپیان شول، او وروسته یوې ښځینه سرتېري په د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د امریکا کورنی امنیت وزارت له رحمان الله لکنوال وروسته د محمد داوود الکوزي په نوم د یو بل افغان تبه د نیولو خبر ورکړی. دغه وزارت نن یک شنبه د نومبر 13 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی افغان تبه په ټیک ټاک ټولنیزې رسنۍ کې په یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د ټیکزاس فورسور سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. دغه وزارت ویلي محمد داوود الکوزي د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان رحمان الله لکنوال پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد په دوه غوړو ډزې وکړي د اف بي آی پولیسو لخوا نیول شوی دی. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان تبه په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دې هیواد د ملي ګارد په سرتېرو حمله وکړه چې دوه سرتېري پکې ټپیان شول، او وروسته ښځینه هغې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د امریکا کورنی امنیت وزارت د غراس په هغه هیواد کې په بیلابیلو جرمونو کې د ښکېلو شپږو نورو افغان اتباعو نوملړ هم خپور کړی. پور شوي نوملړ کې د جمال ولی په نوم د بل افغان نوم راغلی چې د بیان پر بنسټ د ویرجینیا په فیرفیکس کې د ټرافیک له لوري تر درول کېدو ورو او لفظي شخړې وروسته یې پر ځایي پولیسو ډزې وکړې او دوی ټپیان کړل، او په خپله یې هم په ځوابي ډزو کې ووژل شو. د غراس په دینوم لړ کې د دوه نورو افغانانو ناصر احمد توحیدی او عبد الله حجی زاده چې غوښتلې د 2018 کال د امریکا د ټاکنو په ورځ په وکاله هما خار کې ترهګریز برید وکړي خو تر هغه مخکې ونیول شو نمونه هم راغلي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې یادو کسانو د داعش ډلې سره تړاو درلود. په دې لیست کې د محمد خاروین په نوم یو بل افغان هم شامل دی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په وینا د ترهګرۍ د څار په لیست کې و، او په 2024 کال کې د بایډن د حکومت پر مهال تر نیول کېدو وروسته آزاد شو، خو د ټرمپ د حکومت پر مهال بیا ځل ونیول شو. د دې تر څنګ د جاوید احمدي په نوم د یو بل افغان نوم هم په دې لومړ کې شامل دی چې د وزارت د بیان له مخې ناقانونه کډوال و، او په 2025 کال کې په دوهمې درجې برید محکوم شوی. د بحر الله نوري او زبی الله محمد په نوم د دوه نورو افغانانو نومونه هم په دې نوملړ کې راغلي چې د جنسي تیریو په جرم زنداني شوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې دا یوازې یو څو مجرمین افغانان دي چې د بایډن د ادارې له لوري بشپړ ارزول شوي و، خو وزارت خبرداري ورکړی چې دوی به یې بیرته واستوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې لسګونه زر افغانان چې لارځونې پرته راننوتل، او وروسته له هغې چې په ټکوې د بایډن ادارې زموږ ټولنې له مجرمینو ترهګرو او نورو ګواښونو ډکې کړې، د امریکا خلکو ته زیان رسولې او دوی ویرولي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي دا یوازې یو شمېر مجرمین دي چې د امریکا بخنې او سخاوت ته یې په تاوتریخوالي ځواب ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبه په ورځ د یو افغان پناه غوښتونکي رحمان الله لکنوال له لوري د امریکا په ملي ګارد په سرتېرو له برید وروسته امریکا په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو د سختو محدودیتونو ګواښ کړی، او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزې د ورکولو بهیر هم ځنډولی. پرون د نومبر 9 دغه وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلي چې د روانې نومبر 9 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې SIV په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته بل خبرتیا پورې د ویزې صادرول ځنډول شوی. لدی وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی وو چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالتونو ته کډوالي دایمي بند کړي. د نومبر په 28مه د امریکا د طبیعت او کډوالۍ خدمتونو ادارې وویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وڅېړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډوال شوي دي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو په تړل کې دوسر په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانتینر بند سوداګریز توکي د خرابېدو او له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغو کانتینرونو شمیر نږدې 10,000 یاد کړه. ویل په دې کانتینرونو کې د $6 میلیارډ په ارزښت توکي بهر دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وای دي، یو کانټینر پر سر هر ورځ تر $1.5 لګښت راځي او دوی ته له دې عمله درون مالی زیان اوړي.
داسې مهال چې له تیرې نږدې 1.5 میاشتې د زیاتې مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړلې دي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریز توکي د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی شنبه د نومبر 13مه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانټینرونو شمیر نږدې 10,000 یاد کړ او زیاته کړ چې د $6 میلیارډ په ارزښت توکي به کې بار دي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 10,000 کانټینر بند دي. د لاندارنګ د تاجکستان او ازبکستان ترانزیت هغه ځکه سرنوشت نه ده معلوم او بېخي په بد حالت کې ده. د دې مالونو د خرابېدو امکانات شته او بېخي د منځه تلو امکانات هم شته. دا یو لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسېږي. په $6.5 میلیارډ په ارزښت
دی. وایي د دواړو لوریو حکومتونه په دې اړه غړي دي او د دوی هڅو هم تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول مثبته پایله نه ده ورکړې. خاغلی الکوزی دا هم وویل چې په دې توکو کې خوراکي مواد په ځانګړي ډول بوره، چای، درمل، د فابریکو خام مواد، برېښنایي وسایل او ځینې نور توکي شامل دي. د 3 اکتوبر میاشتې په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د تورخم او د سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت له لوري وتړل شوې چې لا هم تړلې دي. دواړو لوریو په دوحه او استانبول کې د ستونزو د حل په موخه درې ځل مخامخ ناستې هم وکړې خو لارې خلاصې نه شوې. یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وایي د یو کانتینر په سر هر ورځ تر $1.5 لګښت پرې راځي او دوی له دې عمله سخت زیانمن دي. افغان سوداګر محمد همایون لودین چې له کوریا نه د موټرو پرزي واردوي ازادي راډیو ته وویل څو کانټینر مالی په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
دغه ګیر د بندېدو سره په کراچۍ بندر کې زمونږ 15 کانټینر مال چې د نورو هیوادونو څخه مونږ راوړی او په کراچۍ بندر کې پروت دی. په یو کانټینر باندې روز مارا $1.5 خوشا خرچه راځي. دغه تورخم ګیټ کم داسې بند وي نو هغه مالونه چې موږ په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي تتاون نه ډېر کوي.
د بیتریو او مریضو شیشو واردونکي افغان سوداګر اجی احمد شاه هم ورته شکایت لري. دی وایي که څه هم فکر نه کېده چې دا لار دې دومره وخت بندې شي خو اوس چې دا وضعیت ګورو فکر نه کېږي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم لارې خلاصې شي. که وخت زیات واوړي نو افغان سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه هملته پرېږدي ځکه د مالونو له بیو نه د ډیمریج لګښتونه زیاتېږي. دا افغان سوداګر له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لږ تر لږه په کراچۍ بندر کې د دوی د بندو مالونو د انتقال په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وو کله دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خو د سوداګرو په خبره د هغه مالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې تر ترنګلتیا مخکې وارد کړي دي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تک راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابي د نومبر په 21مه په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې، خو په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت اداوي په وار وار رد کړي دي. خو تازه بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد لپاره د لارو د خلاصولو په هڅه کې دي. د پاکستاني رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د راپور له مخې اقدار دا سرګندونې شنبه د نومبر 9 په یو خبري غونډه کې کړي او ویلي دي چې دا موضوع باید صدر اعظم شهباز شریف هم تایید کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د لارو په بیا پرانستلو کار کوي. ویلی چې د پاوز د مشر منظوري په دې اړه ترلاسه کړی او د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د منظوري په تمه ده. له بلې خوا لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د لارو په تړل کې دو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریز توکي د خرابېدو او له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د دغو کانټینرونو شمیر نږدې 12000 یاد کړه او ویل په دې کانټینرونو کې د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي بار دي. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به دا واوري چې آیا د چابهار بندر چې افغانستان له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته پرې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې د کراچۍ بندر ځای ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان چې سمندر ته لار نه لري له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو سره د ایران د چابهار بندر له لارې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې ده. د راپورونو له مخې د چابهار بندر کې د تجارتي مالونو د ښکته کېدو په ګودامونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا بارېدو په برخو کې ستونزې شته، خو تهران ډاډ ورکړی دی چې دا ستونزې به هوارې شي. د افغان سوداګرو په باور د کراچۍ لاره د چابهار په پرتله لنډه او ارزانه ده، نو چابهار د کراچۍ بندر ځای نیولی شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لویه لار جوړه کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. د بندر ته په 1950 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یوې احتمالي بدیلې لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وه شوې او دې ته نه و چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1980 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ. او په 1990 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټ کچې ته ورسېدل چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول دې ته لیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاور افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نه شوای کارولی، نو هڅې یې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه و چې هند په چابهار کې د پانګونې ژمنې وکړې او کلونه وروسته په 2010 کال کې د هند لومړۍ تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دو کال وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر لاري هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو ل بیا واکمنی سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر لاري د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره شروابط لرل، خو د وخت په تیریدو د اړیکې هغه څه پاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن په رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران بندیزونه زیات کړي دي. د 2024 کال په مې میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل،
که تاسو په تیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریځ تزیر شئ، امریکا دا واقعیت منلی چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې دې کچې ته راورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په ځواب کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوستو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسګونو کسان وشل شول. د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نشتې کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د یو ځواک په توګه بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایط په تېرو څلور کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې د هغوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکېچن وړیکو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړې. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وایي چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او که چیرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لاره ده.
د 500 کلونو را په دیخوا مشته د کراچي واګه بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو که څومره مشکلات په چابهار کې هم وي تسهیلات کم وي او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملیږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شغلی تلاش زیاته کړه چې شایي په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار له لارې په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځمهال او اوږدمهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانس د طالبانو په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکس ری سکنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کمښت راوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړی او د وسایطو فیس هم 55% کې کم کړی دی. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري مونږ مال استولې شو بل ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ترکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا د زی په یو بندر دی سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابي او رستکیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او د دې لارې په 2014 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر له لارې کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې له 100 ورځو تر 2 اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر له لارې ستونزې وي له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لاره څه ده؟ شاخله حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
چې اچا کاله د مخه موږ شرکت میوي د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کېدلی او په کوالیټي سره مثلا د سل تن انار سره پنځه تنه یا شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په الوتکه کې هم دا تلی شي ځکه چې یو تن پنځلس زره ډالر قیمت لري. مونږ کولی شو چې هغه بېرته هغه تاریخي تجربه خپل بېرته احیا کړو او نور میوې زموږ هم کمپوت کېږي.
د حافظي په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کیدای شي چې افغان سوداګر پر هوایي دهلیزونو اتکا وکړي.
حوالي قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوې یا طبي نباتات لکه زیره او هینګ دا شیان کولی شو واستو، اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې مونږ بل چېرته واستو. اما دا کیدای شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته یې واستو، حتی هندوستان ته یې واستو، هلته هم رواج دي.
که چېرته د افغان سوداګرو ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار له لارې تر یوه بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون له مخې نورې پانګونې وکړي، پاکستان به بېرته دې ته زړه شن نه کړي چې افغانستان ته د کراچي لارې په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیان ګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د همدې د خبرونې ورستای راپور. افغان الاصل ډنمارکي نادیا ندیم د تلای په خې د جایزې په ګټلو سره د نړیوالو فوټبالرانو په لیکه کې ودرېده. اغلی ندیم ویل ډیرو سختو او کلونو خواري ورسته د ډنمارک د فوټبال ملي لوبډلې ته لار موندلې ده. په دې راپور کې زموږ همکار لنادیا ندیم سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
لو افغانستان ډنمارک ته ل کډوالۍ وروسته نادیا ندیم په 2019 کال کې د کډوالو په یو کام کې خپل ورزشي مزل پیل او په 12 کلنۍ کې د اروپا د فوټبال په لوبغالو کې راښکار شو.
کله چې موږ ډنمارک ته کډوال شو په لومړي سر کې چې کم کې وو، کم ته څیرمه د فوټبال میدان و، هلته به مې لیدل چې زما همزولنجونو به فوټبال کوو. له هماغه وخته مې له فوټبال سره مینه پیدا شوه. له هماغو کمپه مې پیل وکړو او فکر کوم له هماغو وخته مې ژوند بدلون وکړو.
دا چې اوس اووه دېرش کاله عمر لري، د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د نومبر په ویشتمه د ښځو په کټګورۍ کې د 2015 کال د فوټبال د تیلای پخې یا ګولډن فوټ نړیواله جایزه وګټله. دا جایزه عموما د فوټبال هغه فعالو لوبغاړو ته ورکول کیږي چې لږ تر لږه اوویشت کاله عمر ولري او په انفرادي یا په ډله ییز ډول په فوټبال کې ښه وړتیا ښودلی وي. نادیا ندیم وایي هغې د ډنمارک د ملي لوبډلې لپاره چې په 2009 کال کې ورسره یوځای شوې ده، له تیرو دریو میاشتو راهیسې کومه لوبه نه ده کړې، خو په خبره یې د خپل مسلکي ژوند په اوږدو کې د امریکایي فوټبال کلبونو، د انګلستان د مانچستر ښار، د فرانسې د پی ایس جی او د ایټالیا د ای سي میلان لپاره هم لوبې کړې دي. نوموړي وویل غواړي له دې فرصت په ګټنې په افغانستان کې د فوټبال د ودې لپاره هم کار وکړي.
معمولا تلای پښه خپل یو بنسټ هم لري چې ښوونځي جوړوي. ما له دوی سره خبرې کړې او ورته مې ویلي چې که دوی پلان لري موږ کولی شو په افغانستان کې د فوټبال د زده کړې او ښوونځی او یو اکاډمي جوړ کړو، ځکه هلته استعدادونه زیات او فرصتونه کم دي.
نادیا ندیم په 2022 کال کې د طب له پوهنځي فارغه شوې او اوس مهال د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي. هغې وویل که فرصت ورته برابر شي د افغانستان لپاره به هم لوبه وکړي.
که ماته اجازه راکوي زه زر سلنه غواړم چې لوبه وکړم، ځکه کله چې وړه وم دا فرصت مې نه درلود او هغه مهال د افغانستان ملي لوبډله نه لرله. ولې اوس چې شته ولې نه، دا به زما لپاره یو ویاړ وي. زما مور او پلار افغانان دي او زه یو افغانه یم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په ورزشي فعالیتونو لګېدلي بندیزونه لا هم په خپل ځای دي. دي. په دې کې د افغان خزو د فوټبال د لوبغاړو په فعالیتونو هم بندیز شامل دی. اوس مهال د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله له هیواد بهر خپل ورزشي فعالیتونه کوي. د روان کال په مئی میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په جلا وطنۍ کې د فیفا په مالی لګښت افغانستان د خزو د ملي لوبډلې د جوړېدو منظوري ورکړه. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کړو او هر ډول ورزشي فعالیتونو اوان ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل و احترامات مومنی قدرمنو وګړو لیز د کونکو زبرشنغه فارته سټول ته شرغواس مې دنن ورځی درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحت مند او سړي وخت مو په خیر وي. درنو وګړو لیز د کونکو زمرا تاسو دنن ورځی درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرا د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مېرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ. کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل باندې आवाज لتا سره دا مرسته هم کاری وکړي چې د نن ورځې درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ. بلکې تاسو کولای شئ هم دغه نوٹ پر اتلونکي وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغه هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من ده چې د درس تر پایه پرې را سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر وو او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه وه چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمله څخه دا پیژندل شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوې وه په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل شوې ده. مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبري په غاړه درلودل چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1880 او 1850 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1850 کلونو ترمنځ واده شوې. تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپله د 1880 او د 1850 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1850 څخه تر 1880 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1880 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1880 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستل دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی وه. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شاهراه تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و واده وکړه. دې واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنې ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شاهراه د تیموریانو د سلطنت یو له سترو پاچاهانو او ځواکمنو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د ښو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنې ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او څوک چې و هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بېلابېلو ښارونو د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دی. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهر شاد جومات په خپله ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه ګوهر شاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلي معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کاري هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شارو کې شاملې کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي تر څو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونه ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې دغه کوم کارونه چې جر سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ وه او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلاف چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د یو ملکې په توګه کار سرته رسول بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم مرګ یا هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهر شاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په مشهد کې د ګوهر شاد جومات دی چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهر شاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهر شاد بیګم په کوم کال کې زېږېدلې ده؟ دریم: ګوهر شاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. سیږي تر بل درس پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من او ګلری زکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرق لاس مم دنن مزید درسی موضوع تا لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند اوسئ. شه د صحت چې مو په تنوی درنه او ګلری زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته سو درسی مزمن د پانو مشور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغاني مشورې مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګلری زکون کو هلمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ تیر ورځ مړه تاسو لوست د میرمن ګوهر شاد بیګم او د میرمن ګوهر شاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهر شاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي تر څو نن درس پښه او د کیک ډول سره زده کړئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یوه پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی وو. یعنی نازو انا توهی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې تر څنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توهی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی وو. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یوه نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې تر څنګ نازو انا توهی د یوې زړورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یوه شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توهی نومېده چې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر وو او همچنان د دې تر څنګ د غزنی د سیمې والی هم وو. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبري، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه وو، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په کندهار کې د سپویانو پر ځای د سپویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړ. بلکې درنو زده کوونکو د دې تر څنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډېر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې میرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅوله چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه. هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګنده کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپل لیکونو کې د خپل اولادونو په روزلو کې هم چنان دراتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتانه قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دي. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغې د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته: سهارگا و د نرګس لمنانده ساسکی ساسکی لسترګو سسېده، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث: په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریش دی. مرګ او میراث: نازو انا په شپږ انتقالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ انتقالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولئ او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولئ او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوئ. هیله مند یم درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ او ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هیله مند یم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس پورې د الله په امان.
کنار شرشره یا با من بمانه.